دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه نو شب آشنا يم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه اوري
ویان سید سلیمان شاه که څه هم چې د امریکا په متحده ایالاتو کې د 2020 میلادي کال د نومبر د 3 د جمهوریت ریاست انتخابات بیگا پایتا ورسیدل د امریکا غږ د سپینې ماڼۍ خبریاله پارسی ویډا کاسوارا په خپل ریپورت کې وایي چې د امریکا خلک اوس هم د ځینو مهمو او کلیدي ایالتونو د انتخاباتو د وروستیو نتیجو په انتظار دي چې په دې پوښي چې آیا برحال جمهوریت ډانلډ ټرمپ د راتلونکو څلور کلونو پورې جمهور رئیسی او کنه د هغه دیموکرات سیال جو بایډن به وګټي دواړه کاندیدان فکر کوي چې په کلیدي حالتونو کې یو له بل نه مخکې دي او انتخابات به وګټي امریکایان او نړیوال دواړه د انتخاباتو دروستۍ نتیجې په انتظار دي په عین وخت کې جمهور ډانلډ ټرمپ تیره شپه له سپین ماڼۍ نه خپلو طرفدارانو ته وینا وکړه هغه اعلان وکړ چې موږ د خپل بری د لمانځلو لپاره تیاری نیسو ټرمپ ویل په هر ځای کې مو بری په برخه شوی دی او نتیجې فوق العاده توګه مثبتې دي له یو شمېر ایالتونو د جمهوري ریاست د انتخاباتو نتیجې را رسیدلې دي او دواړو کاندیدانو په یو شمېر کلیدي ایالتونو کې انتخابات ګټلې دي په باقی پاتې څو کلیدي ایالتونو کې به د رایو د شمېرلو نه وروسته د حقیقت په سمه توګه څرګند شي چې بایډن ګټي جمهور رئیس ټرمپ د څلور نورو کلونو لپاره په سپینه ماڼۍ کې پاتې د متحده ایالاتو د جمهوري ریاست انتخاباتو سره یو ځای په ګڼ شمېر ایالتونو کې د کانګرس د استازو د مجلس او د سینات د مجلس د غړو د ټاکلو لپاره هم خلکو رای واچولې یو غټه پوښتنه دا ده چې آیا د سینا په مجلس باندې به د کوم ګوند کنټرولې وروستۍ نتیجه به په ځینو کلیدي حالتونو کې د رایو د شمیرلو نه وروسته څرګنده شي او ممکن چې په راتلونکو څو ورځو کې دا خبره روښانه شي چې آیا دیموکراتان به یو ګټي او که هماغه چې به د جمهور غوښتونکو په کنټرول کې د شمالي کارولینا مین او جورجا په ایالتونو کې د سینات د مجلس لپاره د دواړو ګوندونو ترمنځ سخته مقابله وشوه کلورادو په ایالت کې دیموکراتانو د جمهور ګوند برحال سناتور کوری ګاردنر تماتي ورکړله جمهور غوښتونکو دا وخت د سینا په مجلس کې 53 او دیموکراتان 44 سناتوران لري څارونکو وايي په داسې حال کې چې دیموکراتانو د سازو په مجلس کې خپل اکثریت نور هم پراخه کړي ممکن چې د سینات د مجلس کنټرول هم له جمهور غوښتونکو نه ونیسي او کو جو بایدن د جمهوری ریاست انتخابات وګټل نو دیموکراتان ایوازې دریو نورو سناتورانو ته ضرورت لري چې خپل کنټرول قائم کړي لبل خو د سنات مجلس مشر مچ میکانل د کنټاکی په حالت کې انتخابات ګټلې دي د وروستیو نتیجو نه داسې څرګندېږي چې حکومت یالتون کې چې دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن انتخابات ګټلې دي کالیفورنیا ورجینیا او د هغه کورنۍ ایالت دلایور پکې شامل دي یو زیات شمیر خلکو سکال د کورونا د کوینونو سبای ویروس لامل د پوسټل لارې راي اچولې وي چې تر اوسه پورې په بشپړ توګه نه دي شمیرل شوی غیر یقیني صورت حال باوجود خغله ټمبه گاشپا په سپین ماڼۍ کې د تلویزیونی کمرو مخ ته حاضر شو او اعلان وکړ چې انتخابات یې ګټلې دي ټرمپ ویل چې ستر محکمې ته بخواست وکړي چې د پوسټل لارې درایو شمیرل وزنډي خغله ټرمپ اعلان وکړ تر هغه چې د دوه پورې اړه لري انتخابات یې ګټلې دي د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن هم د ډیلاور د ایالت د مرکز ویلمنگټن نه چیرې چې هغه انتخاباتي قرارګاه موقعیت لري خپل طرفدارانو ته وینا وکړله خغله ټرمپ نن د چهارشنبه په سهار په ټویټر کې ولیکل چې موږ انتخابات ګټلې دي او هغه کوشش کوي چې رانغلای کړي پرون د سه شنبه په ورځ د لړم یا عقرب په 14 د امریکا په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست د انتخاباتو په ورځ د کورونا د کوینونو سبای ویروس له 9000 نه زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي او د سه شنبه په ورځ 5000 عاجل ناروغان روغتونونو ته ورسول شو د سه شنبه په ورځ 1013 ناروغان په دغه وبایي ناروغي باندې مړه شوي دي او په 1530 ناروغانو کې مثبتې علامې راښکاره شوې لبل خو په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د جمهوری ریاست انتخابات بیګاش په پای ته ورسېدل نړیوال او امریکایان د دغو انتخاباتو د وروستۍ نتیجې په انتظار دي په کابل کې زموږ خبریال اکرام شینوار په خپل ریپورت کې وایي چې یو ګڼ شمېر افغان څارونکي د افغانستان په اړه د امریکا د نوي حکومت پالیسۍ ته او هم په افغانستان کې د امریکا عسکرو د شمېر د کمولو په باب د دریځ اعلانېدو ته منتظر دي څارونکو انتظار باسي کې په دوحه کې له طالبانو سره د حکومت د سولې مذاکرات ناکام شي بیا به څه پیښیږي آیا نوی حکومت به له افغانستان نه بل کال د عسکرو په ویستلو پیل وکړي او کنه ټاکل شوی چې امریکایي عسکر د 2020 میلادي کال د مئی تر پای پورې افغانستان نه اوزي. تاسو د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن نوري. د قندهار د ولایت په څو لسوالیو کې د جګړو او بې امنیتۍ د زیاتېدو نه وروسته د افغانستان د ملي پوځ لوی درسي جنرال یاسین ضیا دغه ولایت ته رسیدلی دی او د جګړې قومانده شخصا په غاړه اخیستی. د دفاع د وزارت وایان فواد امان نن د چهارشنبې په ورځ د لړم په 14مه امریکا غږ ته ویل چې جنرال ضیا د قندهار د ولایت د پنجوایي او ارغنداب ولسوالیو ته تللی او له خلکو سره د ملاقات وخت د امنیت په اړه ورته ډاډ ورکړی. په دغه دواړو ولسوالیو کې د حکومتي قواو طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده. فواد امان ویل چې هوایي ځواکونو په ارغنداب کې د طالبانو مرکزونه بمباري کړي دي. د فواد امان په وینا په ارغنداب کې شل تنه طالبان وژل شوي دي او تیره شپه د پنجوایي په ولسوالۍ کې هم د طالبانو مرکزونه بمباري کړل. هغه د 14 طالبانو د وژلو ادعا وکړه خو طالبانو لا تر اوسه پورې په دې اړه خپل نظر نه دی څرګند کړی. د دفاع د وزارت د وین په وینا دا وخت د افغانستان په شلو ولایتونو کې له طالبانو سره جګړې روانې دي. زمونږ غږ د واشنگټن نوري. د افغانستان د حکومت د کابینې د پریکړې سره سم د کابل پوهنتون نن د چهارشنبې په ورځ بیرته پرانستل شو. د کابل د پوهنتون یو ویان پوهانیار حامد عبیدی نن د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته ویل چې ټولو محصلینو او استادانو ته خبر ورکړ شوی چې خپلو درسونو ته حاضر شي. د کابل پوهنتون چې شاوخوا 25,000 محصلین پکې په مختلفو رشتو کې درسونه لولي 9,000 استادان او 900 اداري پرسونل لري. د امریکا متحده ایالاتو، استرالیا، هند او جاپان د هند په سمندر کې هوایی او سمندري مانورې پیل کړې دي. دا ګډ تمرینات چې د مالابار په نوم سما شوي دي پرون د سه شنبې په ورځ پیل شو. د ایټا په نوم یو پیاوړي سمندري توپان د نیکاراګوا او هندوراس په شمول د مرکزی امریکا څو هیوادونه ډېر کلک ځپلي دي. د متحده ایالاتو د سمندري توپانونو ملي مرکز وایي چې د ایتا توپان دا وخت د نیکاراګوا د شمالي ختیځ په لورې د حرکت په حال کې دی او فی ساعت د 140 کیلومتر پر رفتار توند باد او جاکړو سره ملګری دی. په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې ده. داو د دې ساعت خبرونه.
د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل. په موخه د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه ده. د امریکا ټاکنه به په افغانستان په ځانګړې توګه د سولې په پروسې څه اغیز ولري. یو شمیر شنونکي باور لري چې که ټرمپ یې وویلي په افغانستان کې به یو ستر سیاسي بدلون رامنځته شي. خو یو شمیر نور بیا وایي چې د ولسمشر په پاتې کېدو یا نوي کېدو سره د امریکا په پالیسۍ کې بدلون نه راځي. دا چې عام خلک څه نظر لري پاموکې په دې اړه له کابل د امریکا غږ د خبريالې لیمی نیازی رپورټ ته.
نن په امریکا کې ولسمشریزي ټاکنه وشوې خو دغه ټاکنې به په افغانستان مخصوصا د سولې په پروسې څه اغیز ولري. یو شمیر شنون کې باور لري چې چیرته ډونالد ترامپ دغه ټاکنې وبایلي په افغانستان کې به یو ستر سیاسي بدلون رامنځته شي. خو که چیرته ډونالد ترامپ دغه ټاکنې وګټي په افغانستان به بیا غیز څه وی؟ سیاسي کارپو سلیمان سباون امریکا غږ ته په دې اړه وویل
که چیرته نور د ترامپ چې هغه یو اقتصاد پوه دی او د دې ترڅنګ اقتصاد پاله دی بریالی شي نو هغه به په افغانستان کې د خپل اقتصادي ګټو د خوندیتوب لپاره کار وکړي. ترڅنګ دوی ویلي چې دغه کریسمس نو وروسته به دوی امریکایي پوځیان هم له افغانستان او باسي له طالبانو سره به روغه جوړه کیږي او د دې ترڅنګ د دې خبرې شونتیا او امکان هم شته چې طالبانو ته یو لوی امتیاز او ګټه هم ورکول شي. لکه څنګه چې د دوی زندانیان د افغانستان د زندانونو نه خلاص شول او دا رنګه په دوحه کې د دوی سره خبرې هم جریان لري.
بلخوا د ولسی جرګې غړی هلمند بیا وایي چې د ترامپ یا بایدن په ټاکل کېدو سره د افغانستان په وړاندې د امریکا پالیسی کې کوم بدلون ناراضي
او امریکا په ټاکنو کې هر څوک چې ولسمشر شولو دوی لپاره لومړیتوب خپل موخه لري چې په کومه پالیسی باندې موخه تر لاسه کړي او څنګه وتوانېږي چې خپل موخه ورسیږي. نو فکر نه کوم چې مونږ وایو چې د فرد په تغییر سره به په افغانستان کې څومره تغییر راوړي. یعنی که د دوی ستراتیژي یاد کړو مونږ واقعیا بیا مثبت لري یو همغه ستراتیژي لپاره د پالیسۍ جوړولې تغییر کوي چې هغه په مونږ باندې اغیزه کوي.
د خوست اوسیدونکو سجاد شامریکا غږ ته وویل هغه کس دی د امریکا ولسمشر شي چې د افغانستان د سولې موضوع ته مهمه وي.
دواړه کاندیدان غواړي چې په افغانستان کې خپل سرتيري پرې نګدي او ورو ورو له افغانستان څخه خپل سرتيري وباسي، او دواړه دا خبره هم کوي چې په افغانستان کې به د تروريزم او د ترهګرۍ پر وړاندې د دوی مبارزه ډیره جدي وي. خو موږ د دوی باریا په افرادو پورې نه تړو. زموږ لپاره تر ټولو مهمه دا ده چې هغه څوک دی بریالي شي چې د افغانستان د سولې موضوع ورته مهمه وي.
په کابل کې سیاسي فعال نجیب ورداک بیا د ډونالد ټرمپ تیر ماموریت کامیاب نه ګړي.
د امریکا د پخوانی ولسمشر ټرمپ ماموریت پر افغانستان کې د افغانستان د عامو وګړو نظر دا دی چې د دوی یو ناکام ماموریت و، په دې خاطر چې دوی هغه تړون چې افغانستان د امریکا سره وتړو په هغه تړون کې ډېر مسایل و چې زموږ اردو زموږ پولیس او دا به ټول تقویت کیږي او د صلح پروسه به په کامیابه توګه بالاخره سرته رسیږي. نو تر اوسه پورې کوم د صلح پروسه چې نتیجه ناکامه ده او د خلکو باورمندي پر دې باندې کمه شوې ده.
ډونالد ټرمپ او جو بایدن د امریکا د ولسمشری ټاکنو ته ولاړ نوماندان دي. په امریکا کې په داسې مهال ولسمشری ټاکنې وشوې چې لا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو برخلیک نه دی معلوم. افغانان تمه لري چې په امریکا کې د نوي حکومت پر اتک سره افغانستان ته سولې راوستلو لپاره لا کار وشي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بې طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
درنو اوریدونکو، د امریکا په څیر د نړۍ د لوی هیواد د ټاکنو د څرنګوالینه نور هیوادونه څه زده کولی شي؟ دا او نورې ورته پوښتنې د افغانستان پر ټاکنو د څار د سازمان په خوانی رئیس جانداد سپینغر امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې ځواب کړي. ښاغلی سپینغر، لومړی د امریکا د انتخاباتو په څرنګوالي غږیږي.
امریکایي ټاکنې خو په ټول تان کې ډېرې مهمې ټاکنې دي. حزبي ټاکنې دي، دوه ګوندونه سره سیالي کاندي چې ډېرې منظمي، هر ګوند مشخصه کمپاینی برنامه لري، په هر برخه کې خپل پروګرامونه او برنامه لري، لکه د اقتصادي برخه کې، سیاسي برخه کې، بهرنۍ پالیسی، همداسې د مهاجرو مثلا ډېر منظمې کمپاینی برنامې د مخینه د ټاکنې مخې ته راغلي دي. دواړو کاندیدانو خپل پروګرامونه د مختلفو لارو خلکو ګوټارانو غوږونو ته رسولي. دا زمیم تحلیلگران وایي چې جام و جوش د خلکو ډېر زیات دی، حضور د رای ورکوونکو دواړه کاندیدان په مختلف سیټونو کې خپل خاص رای ورکوونکي لري او په ضمن کې کوشش کوي هغه رای ورکوونکي چې په اصطلاح بې طرفه دي د ځان خواته راواړي. نو په ټول تال کې جوش د انتخاباتو ډېر زیات دی، څنګه چې تحلیلگران وایي.
بله، امریکا د نړۍ یو لوی قدرت دی، یو لوی هیواد دی. په داسې هیوادونو کې ټاکنې یا د ټاکنو د ترسره کېدو څرنګوالی نورې نړۍ ته څه زده کولی شي یا څومره اهمیت لري؟
زه فکر کوم تر ټولو غټ سبق دا دی نورې نړۍ ته د دې ټاکنو چې ګوندونه او کاندیدان ډیر متمرکز دي په خپلو برنامو باندې، مخصوصا د اقتصاد د ودې لپاره دوی چې کومې برنامې لري یا د خپل مخالف کاندید برنامې چیلنج کوي، او ډیر په دې متکی دي چې رای ورکوونکي به په ډیر آګاهانه او شعوري توګه رای خپلې وکاروي او په اصطلاح خپل رای بعد د خپل خجوان خراتونکي پورې تړلې غني او رای باور کوي. نو زه فکر کوم ترا یو خاص شعور، سیاسي شعور چې د امریکایي رای ورکوونکو کې دی، دا یو چټه پیغام لري چې نور نړۍ کې که رای ورکوونکي رای ورکوي نو باید دغه یو جګ شعور باندې د کاندیدانو برنامې وګوري او خپل رای د سې چاته وکړي چې هغه برنامه د پښتون کې بیر بودرا اوسته شي، بسکروالی را اوسته شي. نو زه فکر کوم چې ډېر یو کامل تصویر دی د یو پخې دیموکراسي، د یو په اصطلاح په خوالي تر رسیدلې دیموکراسي چې مختلفو برخو نه نور ملکونه د خپل انتخابات لپاره کافي کولې شي یا مثبت اړخونه په کې ډېر زیات دي.
دا سمه ده چې سیستمونه فرق لري، د هیوادونو څرنګواله فرق لري، ولې بیا هم د انتخاباتي سیستم له نظره افغانستان په کومه برخه کې د امریکا په څیر د ملک د ټاکنو نه تجربه اخیستلی شي؟
متاسفانه زموږ خو ټاکنی سیستم په ټول ټال کې ډېر وروسته دی، یا که ورته ویامه په مثبت شکل نه وی دی. ډېر خو موږ ته په کار دي چې وګورو، ځکه حزبي سیستم د انفرادي او غیر حزبي سیستمونو نه ډېر ګټور دی. موږ ګورو چې د امریکې کې دوه حزبونه دي چې په ټاکنو کې هم شفافیت شته، هم د کمپین برنامې ډېرې منظمې دي، هم که فنډ راټولول کېږي په شفافه توګه راټولول کېږي او بېرته په شفافه توګه مصرفېږي. د دولتي امکاناتو نه استفاده د دې مسله ده ډېره کچه ټیټه ده، ځکه چې ګوندونه ځان په اصطلاح جوابدیه ګڼي خلکو ته، حکومت ته، قوانینو ته. نو زه فکر کوم افغانستان هم باید کوشش وکړي چې ورو ورو حزبي سیستم حزبونو ته باید حزبونه رامنځته شي او حزبونه په انتخاباتو کې نقش ولوبوي، تر څو هم پروسه شفافه کاندي، هم حسابدي او جوابدي اوسي خلکو ته. د دې تر څنګ زه فکر کوم خلک هم باید دا سیستم د انتخاباتو اداره داسې رامنځته شي چې خلکو ته ډاډ ورکړي چې د هر چا رایه په پوره امانتدارۍ سره شمیرل کیږي او هیڅوک د یوې رایې نه اضافه رایه حق نه لري او هیڅوک نشي کولای چې تقلب وکاندي. دغه ډاډ باید د انتخاباتي ادارې نه رامنځته شي. نو ما مخکې چې د زده کړې لپاره د افغانستان انتخاباتي سیستم لپاره د امریکې په انتخاباتو کې ډېر مسایل شته، خو ضرور دا دی چې موږ د دې لپاره قوانین رامنځته کړو، نوي کړو، احزاب رامنځته شي او خلکو کې پوهاوی د انتخاباتو په رابطه لوړ کړو، د انتخاباتو اداره مستقله کړو او لازم ظرفیتونه ورته ورکړو چې په رشمیرنه کې خپل او درست شکل قانوني نقش ولوبوي. نو مسایل ډېر زیات دي، خدای وکړي چې افغانان هم یو ورځ بهتره سیستم ولري.
ډېره مننه سپین غر صاحب کورم ودان.
ډېره مننه خو شاله جان تاسو نه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
زبون غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. په امریکا کې هم د افغانستان په سیاسي سیاسي نظام دی. د دې معنا دا ده چې ولسمشر د حکومت او هم د دولت دواړو مشر دی. په افغانستان کې رائے ورکوونکي ولسمشر مخامخ د عمومي رائے لارې ټاکي، یعنی دا چې هر چا کاندید ته تر نورو په سلو کې 500 سلنه جمع یاوه او یا ډېرې رائے تر نورو کاندیدانو وګټلې نو هغه ولسمشر دی. خو امریکا کې رائے ورکوونکي د خلکو یوې ډلې ته رائے ورکوي. د خلکو د ټاکونکو ټولنه ته الیکټرال کالج ویل کیږي. د امریکا په ولسمشریزو ټاکنو کې الیکټرال کالج یا ټاکونکو ټولنه څه نقش لري؟ په دې اړه زموږ همکار احمد الله ارچوال راپور چمتو کړی چې تاسو په مې اوریدو ته راغرسو.
پوښتنه دا ده چې په امریکا کې په ښکاره پیچلې د رای ورکونې دغه سیستم ولې رامنځته شو او ځانګړتیاوې یې څه دي؟ د امریکا د رامنځته کېدو په وخت کې یو فکر دا و چې یوازې د امریکا د پارلمان غړي ولسمشر ته رای ورکړي، بل فکر دا و چې عام خلک باید رای ورکړي. د دغه دواړو مفکورو ترمنځ د تعادل لپاره د رای ورکولو دا سیستم رامنځته شو. د امریکا بنسټي خودونکو اندېښمنو چې یو عام امریکایي شاید د رای ورکولو په اړه سم تصمیم ونه شي نیولې، لدې عمله دوی د رای ورکولو دا سیستم رامنځته کړو چې د ولسمشر او عامو خلکو ترمنځ یو بل ډله یا ټاکونکو ډله رامنځته کړي چې د عامو خلکو رای سمې وکاروي. امریکا کې ټاکنې د نومبر په میاشت کې تر سره کیږي. لټاکنو یو میاشت وروسته په دیسمبر کې د الیکټورل کالج یا ټاکونکو ټولنې غړي سره جرګه کیږي ترڅو ولسمشر او مرستیالې په رسمي توګه وټاکي. کانګرس د نوي کال په جنوري کې د الیکټورل کالج یا ټاکونکو ټولنې لخوا ورکړل شوی رای شمیري. تاکون کې ټولنه ټول 1500 شغړی لري. دغه څوکۍ د امریکا د پلازمېنی واشنگټن ډي سي په شمول د امریکا د نورو ایالتونو ترمنځ وشل کیږي. په الیکټورل کالج یا تاکون کې ټولنه کې هر ایالت ته په سنا او لسی جرګه کې دغه ایالت د څوکۍ معادل څوکۍ ځانګړي کیږي. د امریکا پلازمېنی واشنگټن ډي سي چې د امریکا په سنا او لسی جرګه کې کومه څوکۍ نه لري، ته هم په الیکټورل کالج کې درې څوکۍ ځانګړي شوې دي. د دې لپاره چې یو نومان د امریکا ولسمشر شي، باید د الیکټورل کالج 200 څوکۍ وګټي. په اکثرو ایالتونو کې هر هغه نومان چې د عامو رای ورکوونکو زیاتې رای وګټي، هماغه ته په اړوند ایالت کې د ټاکونکو ټولنې ټولې څوکۍ ورکول کیږي. اکثر ایالتونه د خپل ایالتونو له ټاکونکو څخه غواړي چې په دغه ایالتونو کې د زیاتو رای ګټونکو نومان ته رای ورکړي. یوازنی ایالتونه مین او نبراسکا دي چې د نوماندانو ترمنځ د رایو پر بنسټ د الیکټورل کالج یعنی ټاکونکو ټولنې څوکۍ ویشي. امکان لري چې یو کاندید د عامو خلکو رای وګټي خو ولسمشر نشي. په 2014 کې هیلری کلینټن په کالیفورنیا، پنسلوانیا او ټکساس کې د عامو خلکو اکثریت رای وګټلې، خو نوموړي یوازې په کالیفورنیا کې د ټاکونکو څوکۍ وګټلې او نور دواړو ایالتونو کې ایسیال ډانلډ ټرمپ د ټاکونکو څوکۍ وګټلې. د 2000 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې په فلوریدا کې د دواړو نوماندانو ته ورکړل شوی د عامو خلکو رای یو بل ته دومره نږدې وي چې موضوع محکمې ته ولېګل شو. اگر چې په خوانی ولسمشر جورج بوش په فلوریدا کې عامه رای کم اخیستې و، د فلوریدا د 15 ټاکونکو څوکیو د ګټلو لامل بوش ولسمشر شو. په امریکا کې وخت نا وخت د ټاکنو د موجوده سیستم د بدلولو او اصلاح غوښتنه پورته کیږي، خو دغه کار لپاره د امریکا اساسي قانون کې تعدیل اړین دی، نو ځکه د ټاکنو موجود سیستم پر ځای پاتې دی.
زه ډاکټر وحید الله معیار له تاسو درنو هیوادوالو څخه هیله کوم چې د کرونا ویروس جدي ونیسئ او هغه پیغامونه چې د عامه روغتیا وزارت لخوا له تاسو سره شریکیږي پر عمل وکړئ. د ورځې شل تر دېش ځلې خپل لاسونه په اوبو او صابون پریمینځئ. د غیر ضروري ګڼې ګوڼو نه ډډه وکړئ. د پرنجي او ټخي په وخت کې خپله پوزه او خوله په دسمال یا څادر پټه کړئ. د میوو او ترکاریو څخه ډیره استفاده وکړئ.
نجدي دوله سې دی وشو چې د تورخم جلال آباد دوم لاین سړک چارې نیمګړی پاتې دي او د سړک زیاته برخه د تخریب له ګواښ سره مخ ده. ولسی خلک او ترافیک وی د دوم سړک نشتون له امله هرونه پښته سړک غنې ترافیکی پیښې رامنځته کیږي چې د خلکو د زیاتې مرګ ژوبلې سبب ګرځي. د امریکا غا خبريال زبیح الله غازی په اړه رپورت لري.
د تورخم په لار تلون کې مسافر او موټر چلون کې وای د دې سرک ډیره برخه جوړه شوې و، خو دا څو کلونه کېږي چې کاري په ټپه ولاړ دی او د شته جوړ شوی سرک یو برخه ډیر ته تخریب شوې ده. دوی وای د سرک نغ برګېدو او شته هغه تخریب لامل شوی چې ترافیکی پیښې زیات شي او په پایله کې ډیر خلک مړه او ژوبلېږي.
او یو کال تر خازما پکې بند ده. یو په یو تن خرا ولېږي، 15 میاشتې بعد یو تن خرا لېږي، څلور میاشتې بعد یو تن خرا لېږي. لکه چېرته وګورئ چې یو ودانه ورواشي په هغې باندې سات لري او نور به دغه شانې کار دی چې دا خلک نه راځي او نه کار کوي او نه دغه کوي.
دلته چې د پنجشنبې په ورځې باندې هم تقریبا یو وکسار او یو کورلا او هغه ټکر شو، بیا دوه وکسار نور خپل کې یو ټکر یې وکړو. دا سړک تنګ دی، مثال دا مکتبیان پورې وځي، راپورېږي لاندې زراعت نه څه ده، بس هغه اکثر بس مکتبیان والي کوم.
په همدې حال کې د ننګرهار د ترافیکو چارواکي وایي د جلال آباد تورخم د لارې د تنګوالي او موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ لامل هر میاش ګڼې ترافیکي پیښې رامنځته کیږي چې د ډیرو مسافرو د مرګ ژوبلې سبب ګرځي. سمنوال عتیق الله ایماق د ننګرهار د ترافیکو عمومي مدیر دی.
د تورخم او جلال آباد لوی لارې کې چې دلته سړک دوه طرفه دي، په میاش کې حد اقل د دوه اونو شروع تر څلور ترافیکی پیخی کیگی عادتی کیگی دلتا چه من پا دقا تیره میاشت که من سلور غل رو فوتی حادثه لرو، سلور فوت لری او پینزه مجروریت حادثه لرو، باقی که من سلور کسا فوت دیه و اتل از کسا مجروریت دیش.
د سرک د جوړې دو چارې لس کاله مخکې د پاکستان هیواد په کومک پیل شوی وی، خلای همی و برخه ماغسی پاتی ده. د سرکونو د ساتنې او څارنې رئیس حامد ضیا وای په همدې تړاو لوړپوړي افغان چارواکي له پاکستانو چارواکو سره غږېدلی چې پاتې شل سلنه چارې به نږدې راتلونکي کې شروع شي.
هم د سیمون نشو ویل چې په ونه کې یا په میاشت کې خو د وزارت څخه د معلوماتو په اساس جربه زکم پیلېږي چې اوس لپاره پاکستانیانو لکه چې ما یادونه وکړه په خپل ماشینری باندې کار پیل کړی تر څو هغه آماده کی او د کار د پیل لپاره خپل آمادګی ونیسي.
ولسی خلک وایي که د دې سرک تر څنګ د دویم لین سرک د جوړېدو چارې بشپړې شي ګڼه ګوڼه به کمه او خلک به زر تر خاره ورسیږي او د ترافیکي حادثو مخه به تر ډیره ونیول شي.
ټول د حقایقو د پیدا کولو په لټه کې
امریکا غږ په نړۍ کې د موثقو معلوماتو په برخه کې نړیوال شهرت لري.
امریکا غږ په نړۍ کې د ټولو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
خلک د نړیوالو مسایلو په حق له جامع معلومات وړي او امریکا غږ دغه معلومات برابروي.
د امریکا غږ آشنا رادیو
یو موثقه، معتبره او جامع منبع.
منځنۍ چپه 1290 او په 15 کارونو کې اف ام 100.5.
رپورټونه ته ادامه ورکړو. په کندهار کې د وژل شوی پولیسي بچیان له دولت نه د پاملرنې غوښتنه کوي. د کندهار د عمومي مافس خزینه پولیسه فرشته تیرونه په یو خلچه کې برید کې و وژل شو چې اوس شپږ ماشومان پاتې دي. د امریکا غاک آشنا رادیو خبریال عزیز الله پوپل په اړه رپورټ لري.
په کندهار کې د وژل شوی خزینه پولیسي یتیم ماشومان د مور له وجل کېدو سره سمې په خوانی کور پریشي او اوس د خپل خپلوانو سره اوسېږي. د دوی د هریو پر چهره د جوړ خپګان او اندیشنې اغیز لورای ښکاری.
موږ ناشته چای میچل ما مور دم کار سره خبر وکي چې وځو د وزم بار موږ ناشته ټي وي مکته ما خور ناری و چې راست چې مو درې ټاکه سي د مور پراته چې موږ وروته شنا ټول جرما شول خبر فلم دغه شنا جوړ چې بیا ساده سرویس ما خور وره چې مامور یې وشتل چې موږ د باندې وته ټول کښنیان چې راز مامور هغه سپراته.
د کندهار د عمومي زندان ښځینه پولیسه پرښتہ د شار په دیرلسم حوزه کې له کور څخه د کار پر لور د تک په حال کې و چې د وسلوالو موټرسایکل سپرو په برید کې و وژل سو. د هغې اوس شپږ ماشومان تر شا پاته دي او خاوند یې هم کلونه مخکې د پرا ولایت په نام نوې کې وژل سوی و.
از ما مور نوس کړه د نوس لپاره ما بس ته کار کول پولیس و بار از ما مور شهید سو اوس موږ خپل ماما کړه نو ماما اوس موږ غار چې اوس موږ سره خوړې شه دا د کی هغه کومز
د وژل سوی ښځینه پولیسي د یتیم ماشومان خپل نامعلوم راتلونکي ته اندیشمن دي او وایي چې مور د دوی لپاره لوی هیلی درلوده.
او یو ما کښنی ور د یمدا چې دی جار چې مهم د تحصیل لاندې راز چې مامور دی او نو دی به آرامه ول.
د وژل سوی ښځینه پولیسي وازنې ورور محمد رحیم وایي چې خورې د خپل بچانو د پالنی او شراتونکو لپاره په سختو شرایطو کې دند مختول د زیاتې چې د خور له وژل کېدو څخه ورسته د هغې د ماشومانو پالنه پیل کړي خو خپل هم له اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
د کندهار ښار په نهمه حوزه کې د وجلسي وشزنه پولیسي پرشته د کورنۍ غړي دي. د هغې یتیم ماشومان د خپل ماما سره اوسېږي او پلار یې کلونه مخکې وفات شوی دی. د دې فامیل نیوکه دا چې د ولسمشری ماڼۍ په ګډون باندې د کورنۍ چارو وزارت او دغه راز د کندهار ولایت ادارې پر دوی باندې په دغه مصیبت او غم وخت کې هیڅ پوښتنه نه ده کړې
او دا چیزه قربانې سه از ما خور قربانې سه وې دي او اورس کیږي په دا او اورس کی نی یو علي صاحب نیو مشر په دنیا یو څوک مې سره پښتون نه دی کړی او زم یو ساریم از ما سه دواله ستنه عیال یواز از ما سره دی او زه یو ساری مریض هم یم نو دغه وسیله تاسو از ما سره باد وکي.
په کندهار شهر کې د وجلسي شزنه پولیسي یتیم بچان غشتنه لري چې حکومت د دوی د تعلیم او ژوند غم وخوري.
پلان مو دا چې موږ مکتب ته لاړ شو یو سوادار و څوک خپل لم د دې بعد مو لاړ شو مکتب موږ چې دا یو شی راځي جوړ ما مور خو شه د سنغه چې نور څوک شه چې دا جنگار څه د وطن څورک سولر راځي.
په کندهار کې د پولیسو په لیکو کې تر سلو زیاتې ښځینه پولیسي دندې لري چې تر ډیره د امنیتي او جنایي پیښو د پلټنې مسولیت ور په غاړه دي خو تل په وسلوالو بریدونو کې هم تر هدف لاندې راغلي دي. په تیرو څلور میاشتو کې په کندهار ښار کې شپږ ښځینه پولیسي په غلچکیو بریدونو کې وژل شوي دي.
درنو اوریدونکو پرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې تر دې شیبې د امریکا غک آشنا رادیو پرونه واغیده. څوکاله اوسئ تر بیا خدای ماشي.